نشته ده هر څه مو نورمال خپل مخ ته بیايو او ان شاء الله چې لوبډله په پوره تیاری سره د پاکستان په وړاندې درېو نړیوالو 500 ورځو لوبو کې بلوبيږي د هغه لوبي دي چې د وډیا سپر لیگ پورې اړه لري یعنی د همدغه لوبو نه د لوبډلو امتیاز مېرل کیږي او د هغه په اساس باندې بیا لوبډلې نړیوال جام ته مستقیم لاره پیدا کوي نو د افغانستان کرکټ لوبډله د اوسم تمرینات کوي او د تیاری په حال کې دي او ان شاء الله چې جربا سریلانکا ته ولاړ شي
دا وخت په افغانستان کې زرګونه افغانان چې هڅه کوي له هیواد اوزي کابل ایرپورټ ته مخه کړو د ډېرې ګڼې ګڼې لقبل د څو تنو مړ کېدل هم رپورټ شوی د افغان کرکټ بورډ د رسنیو مشر حکمت حسن هم ویل لري چې حسینه د کابل ایرپورټ د بندیدو لوجې د دوی لوبډله د پاکستان خلاف د میچونو کول لپاره سریلانکا ته لتلو څخه پاتې شي البته حکمت حسن په 19 اگست مشالې ډوته ویل چې دا فکر نه کوي چې د طالبانو واکمنېدو سره به کرکټ ته کوم تاوان ورسیږي د په خبره ځکه چې دوی پخوا هم هغه سیمو کې میچونه کړي چېرته چې طالبانو کنټرول درلودو
چې کرکټ خو تقریبا دغه شروع نه تر اوسه پورې زموږ لوبغاړو په ټولو ولایتونو ته سفرونه کول او هلته به لوبې کولې هغه سیمو ته بتلل چې هغه د طالبانو تر واک لاندې وي په دغه اساس باندې زه فکر کوم کرکټ ته هیڅ مشکل او مسله نه جوړیږي او بل مونږ ته ډاډ هم راکړل شوی ده طالبانو د خوانه چې کرکټ ته به هیڅ مسله نه وي او تاسو کرکټ بورډ خپل کارونه نورمال او هغه څه چې پخوا مخکې تلل هغه څه وساتي
افغان کرکټ بورډ د چارواکو مشالې ډوته ویل چې لوبغاړي یې په تیاری او بوخت یو نشي کولای چې په موجوده حالاتو کې له رسنیو سره خبرې وکړي دغه راز د افغانستان په خوانی کرکټر کریم صادق په ګډون نورو په خوانیو لوبغاړو ته هم فون وکړ خو هغه هیڅ جواب را نه کړ خو چې کله په 15 اگست طالبانو کابل ونیو نو د افغان ملي کرکټ لوبډلې نامتو الراونډر راشد خان په خپل یو ټویټ کې همدومره ولیکل امن همداراز په 19 اگست یې بیا په یو بل ټویټ کې ولیکل چې موږ د پرامن پرمختللي او متحد افغانستان لپاره امید لرو او دعا کوو سمیم الله سلطانی چې د افغانستان شپږیزه کرکټ لیگ په سیالیو کې یې لوبه کړې او په کابل کې د کرکټ اکاډمي هم لري وایي د افغانستان روان حالاتو د دوی د ملي لوبډلې او نورو سپورټس په لوبغاړو ډېره بده نفسیاتي اغیزه کړې سلطانی په 19 اگست مشالې ډوته ویل ښکاري نه چې په کابل کې په راتلونکي سپتمبر کې د کیدونکو شپږیزه کرکټ سیالیو څخه به د کرکټ مینوال ډېر خوند واخلي نوموړی وایي د کرکټ یا نور سپورټس لپاره امن ډېر ضروري وي
وزنه غټ شي چې په افغانستان کې دا ټول خلک سر متحد کړي کنه نو دا غي یو وزنه لچو کرکټ او فوټبال د نور لوبي وي خصوصا کچې په قندار کې لوبه کې د لمغه نارام وخت کې کپوروزګان کې د کرکټ کپ زابل کې پکتیا کې خلک ورته راتلل خو په دغه فعلی شرایطو کې کچې خلک راځي خو دا د خلکو ګډون چې د فلحال د سیو رقم ته حالات سی حالات دي چې فکر نه کوم چې کار په خاص راځي ورته ځکه ټول یو رقم ته خاص تشویش لري
په پاکستان کې د سپورټس خبريال امجد عزیز ملک کوای په افغانستان کې د 1989 نویم څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو په حکومتي دوره کې سپورتس ته ډېر ارزښت نه ورکړل شوی خو د خبره د طالبانو لخوا افغان کرکټ بورډ ته د ډاډ ورکولو څخه ښکاری داسي چې دا وار د دوی رویه بدله ده البته نو موړ وای اوس معلومه نه ده چې دا موقتی خبرې دی او که څنګه
کرکټ وی قبل س گیم وی امن نه بغیر خو مقابله کې دی نشي لیکن دا هم قتل غواړي چې ال تسلوتو نه اشتا کې نستا حکومت سو پالي حکومت آیا د پلیر د سپورټس او د لوبغاړو حمایت کوي کنه کوي او تسلوتو نه ورکي نه ورکي
د افغانستان کرکټ فیډریشن د لومړي ځل لپاره په 1995 کال کې رامنځته شو په 2001 کال کې یې د کرکټ د نړیوالې شورا له لوري د دریمې درجې هیواد غړیتوب ترلاسه کړ په 2009 کال کې فیډریشن په افغان کرکټ بورډ بدل شو افغانستان ته دغه راز د غوره کرکټ له کبله د کرکټ نړیوالې شورا له لوري په 2010 کال کې د یادې شورا بشپړ غړیتوب ورکړل شو دغه راز د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان کرکټ بورډ ته په 2010 کال کې د ټیسټ سیالیو مقام اهم ورکړ
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام په روانه خبرونه کې د خکلا مجلې د بیا پایل پاړه د دې مجلې مسول محمد یار یار سره مرکه لرو.
کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري الته باید فرهنګي پښتوانه ولري.
سید فخر الدین هاشمی ماشومان ته د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راتغږي.
دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مرز وکړ درته لکه په وړو کې مالګه لکه په مړه کې هغه ذائقه.
د خوشحال بابا فکری بهیر د فعالیتونو پاړه د دې بهیر له یو مشر ډاکټر خوشحال روحي سره مرکه لرو.
دته د غزغم پیدا کېدلو چې مختلف دغه نظریه چې ما تر اوسه زما د پاره ته ملل ورنو هغه نظریه دلته وورو پاړه باندې فکر وکړو.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته. کلا مجله په 1301 کال کې په کندهار کې په لومړي ځل چاپ شوه چې په شپږو کلونو کې 18 ګڼې چاپ شوې او ډېر مینوالې ور خپل کړل. خو له شپږو کلونو وروسته دا مجله بنده شوه او بیا خکلا د لوستونکو تر لاسونو ونه رسېده. له اوږده ځنډ وروسته بیا خکلا مجله پیل شوه او لومړنۍ ګڼه یې په کابل کې چاپ شوه. د دې مجلې له مسول محمد یار یار سره مو مرکه کړې چې په تیر کې د خکلا مجلې د فعالیت او د بیا پیل پاړه راته غږیږي. یار صاحب لومړی اداره ته وایي چې خکلا مجله څنګه را پیل شوه، یعنی هغه وخت کې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسو دې باید یو مجله ولرئ؟
د مجاهدینو په وخت کې زموږ ملګرو ځینې فرهنګي فعالیتونه درلوده. بیا د طالب واکمنۍ مهال په کندهار کې هغه فعالیتونه سره منسجم شول، البته په ډیر مخفي ډول باندې دا فعالیتونه مختصر ول. کتابخانه و پټي مشاعرې وې، غونډې وې، ځکه چې هغه وخت اجازه نه ورته. بیا هغه وخت هم د مطبوعات و د بالخصوص د مجلې د اخبار د دې د چاپولو ضرورت په ټول افغانستان کې محسوس و. د ټولو ته معلومه ده، بدیهي خبره ده. هغه وخت ځینو ملګرو هڅه وکړه چې دغسې یو مجله ولري د طالب واکمنۍ مهال، اما هغه وخت بیخي امکان نه درلودی. بیا کله چې په 2001 کال کې تحول راغی نو بیا بینوا فرهنګي ټولنې فعالیتونه علني شول او ښکلا مجله په 1901 کال کې را پیل شول. شپږ کاله وچلېدله، 18 ګڼې چاپ شولې.
هغه وخت چې تاسو مجله را پیل کړه، چا مو لاسنیوی کاوه، چا مرسته در سره کوله چې بالاخره شپږ کاله مو دغه مجله چاپ کړه؟
ډیر ښه وځلېدله، ټول افغانستان کې په لر او بر کې نړۍ ته ورسېدله او د هرې خوا څخه د دې سره قلمي، مانوي او مادي همکاري وسولې. خو جالبه خبره دا وه چې دغه فرهنګي فعالیتونه یا مثلا ټولنې، مدني ټولنې او مطبوعات په دغه وخت کې اکثره پروژې‌ای و یا مثلا د فنډونو ورکول کېدل د سفارتو د خوا، د مختلفو موسساتو له خوا. په دغه وخت کې زموږ ملګرو اکثره وخت به دا تشویش ورسره و چې که موږ پروژه‌ای کار وکړو یا د فند واخو د کوم سفارت او موسسې څخه، که بیا سبا هغه نه د فعالیتونو مخته نستلای، نو اکتفا ملګرو پر دې باندې وکړل چې همدغه په بهر او په دننه کې د افغانستان چې کوم با احساس فرهنګي افغانان یې هغه فرهنګ پالان دي، د هغو په مرسته او خپل د مجلې د خرڅلاو د لارې به د دې امکانات سره برابر وو. نو اته دې شګنی په دغه ډول باندې چاپ سولې، یعنی واقعیا افغانانو په ډیره علاقه مندي باندې د افغانستان د هرې سیمې څخه په ټول نړۍ کې افغانان و هغو هم مجله اخیستله په خارجي کرنسي باندې او هغه حساب منظم را استاوه. او په بهر کې چې کوم زموږ فرهنګي ملګری و هغه ډیر ستړیا ګالله، مثلا محمد صاحب توریال و په لندن کې و، عبدالله احسان په هالند کې، دغه سینور افغانان ډیر همکاري کوله.
کله چې تاسو شپږ کاله فعالیت وکړ، مجله چاپ شوه او مجلې خپل مینوال پیدا کړل، بیا ولې مجله بنده شوه؟
په کندهار کې وسلسله جنجالونه او سیاسي جنجالونه د چارواکو سره نقد و اعتراضونه و وهلو ټکولو د خبرې رامنځته شولې، ځکه چې د فرهنګي فعالیت سره طبیعي خبره ده. تاسو ته معلومیږي چې فرهنګ او سیاست د یوې سکې دوه مخه دي. کله چې ته فرهنګ یادې معنی ټوله ژوند، کله چې سیاست یادې ټوله ژوند، نو دا سره تړلې پدیدې دي. نو زموږ فعالیتونه به زیاتره وخت سیاسي اړخ به ډیر قرباندې غالب سو، ځکه فساد به وو او بی عدالتی به بیا پر دغه باوړاندې د ژغ پورته کول وو، او هلته ځینې کسانو به حوصله نه درلوده، بیا په دې کې ډیر ستونزې وو، ټکرونه رامنځته سوله. دغه ستونزې ټکرونه ټول سبب د دې سوله چې د ښکلا مجلې کارونه ټکنی سي. یعنی یو ځل د ښکلا مجلې دفتر ته چې په مخامخ یو دولتي اداره وه، هلته یو ځانمرګي برید وسو، د بینوا ټولنې ټول سامانونه لوازمات دا سره ګډ وډ سوله، وه دفتر دروازه سره ماته سوله. بیا چې د هغه ځای څخه انتقالېدلو بل ځای ته دا ډېره راته سخته وه، ځکه په اقتصادي لحاظ مو دونه امکانات نه درلوده. په پخواني ځای کې چې وو هماغلته هغه د یو دکان وو، د یو دکان څخه موږ دفتر جوړ کړی وو. نو هغه مالک یې ډېر ښه سړی وو، ډېر با احساسه باسواده سړی وو، هغه ډېره ګزاره کوله، یو خو یې کرایه ډېره کمه اخیستله، بل به هیڅ ډول فشار نه راباندې وړي. بیا کوم بل ځای ته چې انتقال سولو دا کرایه لوړه وه، نو د مجلې کارونه سخت ټکنی سوله. بیا په دا سیاسي فعالیتو کې اکثره ملګري مصروف سوله، ډېر ملګري مو هغه پرسونل د بینوا ټولنې د ښکلا مجلې چې وو هغوی په لوړو زده کړو هم بوخت سوله، اکثره یې بهر ته په لوړو زده کړو پسې ولاړله. دغه ټول عواملو لاس سره ورکړي چې ښکلا مجله ودرېدله.
یار صاحب، کله چې تاسو په لومړي ځل ښکلا مجله چاپ کړه، اوس مو بیا چاپ کړې، یعنی د دویم ځل د فعالیت پیل وشو، اړتیا یې څه وه چې ښکلا مجله دې چاپ شي؟
په هغه وخت کې لا شخصا زما سره دا تشویش نه و چې دا درېدله، ځکه چې هغه فرهنګي غوړېدا او فرهنګي فعالیتونه خورا ډېر په ټول افغانستان کې مجلې او رسنۍ و، دا ټولې خورا زیاتې شوې وې. نو د کمی احساس نه کېدی، بیا له بده مرغه د وخت په تېرېدو سره په ټول افغانستان کې دغه د فرهنګي وضعیت ډېر مرجواندې سو. زموږ د ملګرو هیڅ وخت د ذهن نه وتلی، او د دې مجلې بیا خپرېده یې همیشه ارمان وو، او دا ضرورت ورځ په ورځ ډېرېدی. ورځ په ورځ چې فرهنګي فعالیتونه کمېدل، رسنۍ کمېدلې، او د نړیواله توجه د افغانستانه کمېدل، نو هغه فنډونه و پروژې و مرستې دا هم کمېدلې، او اکثره هغه رسنۍ چې د پر نورو مرستو اتکا وه هغوی وتړل سولې. تاسو ته معلومه ده مسلسل دا خبرونه راتلل، اوس هم راځي چې دا ورځ په ورځ رسنۍ بندیږي. نو د ښکلا مجلې ضرورت ورځ په ورځ لا ډېر محسوسېدی، او زموږ ملګرو به دا فکر کوي چې یو ملت چې هغه د 5000 کلن تاریخ ولري، او د وشتمې پیړۍ په امکاناتو کې په ټول افغانستان کې یو علمي فرهنګي ژورنال ونه لري. ان تاسو پوهیږئ دا وخت نه په دولتي ساته نه په خصوصي ساته یو علمي فرهنګي ژورنال په ټول افغانستان کې نشته. دا ډېر دردونکې ده، دا د ملت لپاره ډېره لویه فاجعه ده. له بده مرغه زموږ ملت چې دی هغه په هغه اقتصادي بحرانونو، په امنیتي بحرانونو، ټولنیزو بحرانونو مصروف وي، دغه معنوي بحرانو ته اصلا د چا فکر نه وي. دا نه په نړیواله توګه باندې توجه وسوله، معنوي اړخته نه په دولتي ساته باندې، نو دغه وضعیت ډیر خراب سو. اما زموږ ملګری خو متوجه و، ځکه دغه کار او دغه تجربه او دغه مسلک چې تر هغه وخت یو ټولنه په فرهنګي لحاظ شیرازی ته ونه رسیږي، نو هغه نه په سیاسي لحاظ باندې، نه په ډیموکراتیک لحاظ باندې دا وده کولای شي. کله چې یو ملت ډیموکراتیک نظام ولري، هلته باید فرهنګي پشتوانه ولري، اقتصادي پشتوانه ولري. متاسفانه زموږ فرهنګي پایه د لوی سره څخه ډیره ضعیفه وه. نو په هر صورت دغه اشد ضرورت احساس وو چې ملګرو بیا هڅه وکړله، او دا مجله بیا را پیل کړله، او دا ژمنه سره وکړله چې موږ باید په بهر او په داخل کې د افغانستان د ټول افغانانو څخه هیله وکړو چې هدي اقل، یعنی دوغونه د میاشتې دومره کومک وکړي چې هیڅ پر دې باندې ونه غمیږي. مثلا کلس گونوی که 500 گونوی، خو هغه دی مسلسل و دوامداری چې دا مجله ور باندې وچلیږي، او دا یو ډیر شدید ضرورت دی. ډیر افغانان کور ودان، بیا تیر تجربه ته په پام سره دا تجربه بیا هم کامیاب و، همکاري وکړه، لومړی غنه چاپ سوله. اغلب د مرغه چې د مجلې د لومړی غنی د ترتیب په وخت کې په افغانستان کې بیا د دې د جنگ او د بحران او د بدبختی یو ډیر لوی څپاره ولاړه سوي ده. زه داسې ګمان کوم که دغه څپه هغه وخت کې راولاړ سوې وای، د دغه ښکلا مجلې اوله ګڼه به ناممکنه وه. دا هلته په ګمرک کې و، په لاره کې و، په موټرونو ترانسپورټ کې بنده پاتې سوله، ډېره ناوخته راورسېده. په هر صورت چې هر څومره وضعیت بحرانی کیږي او هر څومره وضعیت خرابیږي د دې یو علت بدایي چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې وده نه ده کړې، زموږ فرهنګ نه دی غوړېدلې، او د فرهنګ د ودې په نتیجه کې زموږ ذهنونه نه دي روښانه شوي. کله چې زموږ ذهنونه نه روښانه شوي او د ذهن د روښانتیا لپاره د متن تولید نه، د فکر تولید نه، د علم تولید نه، نو ذهن نه روښانه کیږي. چې ذهن روښانه نه وي تاریک پاتې سو، نتیجه به همدغه بحرانونو بدبختی راوځي.
تاسو یادونه وکړه چې وضعیت ښه نه دی، نو په دغه سی وضعیت کې تاسو بیا خپل مجله را پیل کړې، ستاسو په نظر دا مجله به بیا تر کله خپریږي؟ یعنی د پخوا په سیر خو بیا یو ځرن پکې نه رامنځته کیږي چې دا مجله دې چاپ نشي؟
موږ خپل په دې باور یو، زموږ ملګری په دې باور دي چې دغه بحرانونه باید زموږ حوصله و نه ځپي، حتی نور مهم متحد کی، نور مهم خپل مسؤلیت متوجی کی، چې هر کم شرایط وي باید لاس پشه وو، او ټول افغانان باید په بهر او په داخل کې لاس پشه وو، چې په هر رقم کې دای سي د علم او د متن او د فکر د تولید لپاره باید د ذهني روښانتیا لپاره لاس پشه وو په هر رقم شرایطو کې، ځکه چې کدا کار ونه کو دغه شرایط خپل بدل نه کو، د بدلیدو لپاره یې فرهنګي زمينه را منځته نکونو، موږ به نور هم غرق کیږو، نور به هم خرابېږو. دغه لوی ضرورت په پام سره مجله بیا پیل سول، خو د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی دې پیشبیني نس کولای چې څونه سړی مخته تللی شي، اما تر هغه وخت پرې چې په انسان کې سا وچونیږي، تر هغه وخت پرې چې لاس پښې خوځولای شي، باید لاس پښې خوځولو څخه لاس وانه. نو موږ هم دغه سی اراده کړې ده، خدای دې وکړي چې د افغانستان وضعیت لا ډیر خراب نسی او سمې خواته ولاړ سي، او کولای سو چې د فرهنګي شیرازي د پاره یو څه وکولای سو.
سید فخرالدین هاشمی لا تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسې کتاب چاپ شوی. لا ښاغلی هاشمی سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما دی ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتابه چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومانو د خوندیتوب ټولي اسي د چیلډرن لخوا چاپ شول، چې نثر او نظم او ماشومانو ته کیسې او ماشومانو ته ترانې او شعرونه. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو، د افغانستان ماشومان د ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوې تازه کتاب زما د افغانستان د ماشومان د ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد سه محترم د هغو ماشومانو ته دی چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا دی چې نوی په مکتب کې شاملېږي، لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی دی، یوه یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه خپل کور تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې منسال منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ټرافیکي موټرې دغه سره څنګه آشنا شي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ شي. نن سبا ته لیدلې د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، د خو پیرکي او بلا او بتري. ماشوم خپل سي هغه به نیم نه پوهېږي چې وخورم چې نه وخورم، زاړه خواړم پې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یو پیغامونه داسې وړه وړه لکه وړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پوه سي. او په زمین کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اولې یا دومې ورځې اولې میاشتې نه ډېر ډارېږي، له استاد ډارېږي، غلطه پوهاوی ورکړ سوی وي چې وال کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راتېروي. بیا دوی په تصویر کې موږ مالی کلی دي، په مالی کلی بیا تصویر عین شی د ور سره چې دوی منظم ټولګي ته ننوځي، یو په یو لیکه کې یا یو استو لیکه کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وغورځېدل، کمزورې به وغورځي، زورور به ټولو په سر روان. په زمین کې مې دغه مرته لیکلي چې تاسو ګوره، دغه الیکان د انجونی او الیکان لین مکتب ته ننوځي، سیند ته ټولګي ته، تاسو هم دغه سي لاړ سئ، یو بل مټې لکوي، مثال په نوبت سره لاړ سئ. دغه لکوره او تر ښوونځي ماشوم خو هر شي ته زما شوم د خپل بوټ
تارونم نشی تړلای دا څنګه موږ ورزدکو. نو دا کتاب خپل تصویری خبری ورته کې یو وړه جمله ممکن دی خپل ونل ولې څوک بوای چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستایش ا دې کورنوی ورونه خويندې میندې کې چرته تعلیم ولري دی غو پمبرسته دا کتاب کورته وای یو خو بد لارې ملګری یو جنې دی یو الک ده په ټولنه کې بس موږ زغم پیدا شي چې موږ لزان سره جنسیتی مسائل چې زمونږ دی غم باید وزغمو یو الک جنې ملګری کې دی سې د ټولګي دی لارې دغه شته مم نظر ور کړی. خو دغه پیغامونه دا سې دی لکه مخکې مرز وکړ تر لکه په وړو کې مالګه لکه په مړه کې هغه ذایقه مشکل لکه ماشوم خو وچ پیغام نه راخلی. نو دغه کتاب مې استاذ چاپ شوی چې دا اوس یې ما پاره خبرې درته وکړه.
استاذ په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کیږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر یو عالی سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي خو هغه د ماشوم لپاره نه دی، د لویانو لپاره یې اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه یې خبر، هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د ورځان ماشوم کې بیا د لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله وایي د پلانی خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه ډېر داسې دروند، نسې داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل چې دا خو دې څه کې دي؟ وایي دا مې زوی ده. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو دې نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي سته لرې دا د ماشوم چې نه دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه سې ته پوه نه سې، د ماشوم په هغه ژوند سې ته ونه پوهېږې، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري. ماشوم واړه واړه مسالې ته متوجه کیږي، د دوی نظر ډېر تیز ده لملویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپېریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی وپیژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي. لکه ګوره ما مخکې خبره وکړه چې ماشوم د بوج طرف خپله نسي تړلی. یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي او دا په ساده لفظونو ورته ووایي تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ زده کړي. ماشوم ښه سره مینه لري چې د دې ته ذهني ستل لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه نه راغله. د څلورم سیم کتاب مې غوړ راخسته یو زما دی بچی د څلورم سیم کې ده، هغه چې ما ول اوسغه د دې ذهني ستل ډېر لوړ. دغه ما یو مثال درکړم چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي ستل لوړې خبرې کوي. کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپیژنې، کله چې د ماشوم تنکي هلي وپیژنې، بیا ته کولای شي چې ځان ماشوم کې او دیغه وړې وړې کیسې دی خپل ځان ته ماشوم خپل هم د خدابیت لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پات شي؟
زه خپل ماشوم کله کیسې لیکلي دي ته یقین وکړم زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده لیکلې مې ده، بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زمنو ته ویلي دي چې دا راته هیڅ کې له ما یېرېږي، زه وخت نه لرم چې وزې ولیکم. بیا دې راته وایي، بیا چې دوی راته وایي کله کله نواوري پکې کړي، یو نوی شی دی پکې زه پکړې چې تر ما یې ښیي، بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم زمان زوی دا ډافرین بچې دا ډېر ښه کار وکړه که نه. زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه افشا کولی هم نه سمه. خو د پښو بچیان دي کدي خیال کړی خدل تاسو سره سفتیږي او سند مې پاتې یو دل فلسفه دې څه کار نه کوي. کدي خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی وویل لیمنې مې ډېر وړو کې د سلور کله نه ده، وای ابا مالا وای دا زمونږ کړه پښو بچان را وړي اوس نسته قبل کوړته وړي دا ولي په دې باندې ډېر سوچ دې کړو دا ولي ګوره ولي کې ډېر زور ماته دې موضوع را کړه دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکلې ده دې ما ولي پښو خپل بچم څو کورو ګرځي کلمه په دې غور کړی ماشوم په دې غور کړی زما غوختل چې راځه دې ته د سلار نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان اور مار پکې چې ته یو دې ترکان کور د زبته ترکانې دې ته ور یاته کم یو کیسه به پیژنې یو دې استاد کور ده چې دا استاد په یو کې ته سړی ده چې د کتابخانه لري چې دې له کتابخانه سره آشناس یو دې اشپس کور ده چې هغه د پښې ډېر خوشاله د سره بچیانو رنگا رنگ شیان پخېږي. نو عرض مې بیرته قبول مسلې ته راځم کنه چې ماشومان سره خپل ډېر ښه شیان دي. زه فکر کوم که زه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکړم، زما د ماشوم په لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي نیمه سوژه زما د اولادونو یې لکه دغه لیمی چې راته ویل چې د پښو د بچان ولي ګرځي.
هاشمي صاحب تاسو ویل چې کله کیسه لیکي به خپل خپل ماشومان ته وایي هغه بیرته درته وایي. ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي کې دي شي مثال غدبي نزاکتون ته ډیر پام نه کړی، هغه خپل ژبه خپل کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کیږي، هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي که نه هغه د ماشوم په ژبه وي، که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي یا تشبیه استعاره
پکې نه وي؟ یواسه محترم کې ډیر ادبي او ادبي او هغه کې بیا مشکل فسند کې یادې وزارت خارجه ژبه ځنې جوړه کې بیا ماشوم نه ور باندې پیږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده، ما ته خوند راکړی چې دا ده، خو کله چې ماشوم زما بچی یا لوزوی غر ودلې ده، ما ته بیا ویلې دي یو عجبه سکخت پکې کړای ده، هغه شی له مانه لیک یا شاعرانه سوی یا ادیبانه سوی یا اخباری سوی یا ژورنالیست تیزه به دوی ما ته په ماشومانه زبه مغه سر بل رقم ویلې، هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله او ځان سره مې یاداش کړ چې زبه دا داسې تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي، زه په ډېر وړو کې سړی نور خلک اچت اچت خلک دي ټولنه کېسته، که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي له ماشومانو سره دې پاتې سي، سوژه به هم ولادی درکړي که ته سوژه نه لري، فکر به هم دوی درکړي او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که دوی ته له طبیعت یو شی را واخلي ډېر به خوښ شي. او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده، ما څنګه وزه څنګه وتونیدم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه چې ما بده ته ویل چې نن ما ته د گیډړي بچیانو او گیډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اولیږي چې درس ورکي، ته دومره تکړه ګور تر شلو دی حساب زده کړی ده، لیمه ما دې ته تشویق کړ چې تر شلو می حساب زده کړي، په دې اومې چې دا به اور د گیډړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخی. دا کې دې سړي وړي خبرې د دین اوریدونکو و خانیز ما خبرو چې دا سړی څنګه لیوان، خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیق یې نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي، بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټ غټ تقاضا یې به نه ځینې کوي، پرېږده چې ماشوم هغه ماشوم نه و ماشومتوب نه اخلي. نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې. او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخیرې، نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه بیا هلته هاشمي څوک څه کوي.
تاسو ته وایه چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي، هغه هغه دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږیږي ځنګل
زما خبره دې اسانه کړله، زما هغه دې ټولو جملې دې اسان کړل، خلک دې خبره را کړله د ماشومانو د رښتیا وایي. د ماشوم په دنیا کې کې ورته چې مرغۍ داسې راته ویلې دې منی بحث نه در سره کوي چې مرغۍ چېرته بیا خبرې کوي، خو که زه تا ته وایم ته ما ته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چېرې خبرې کړي. ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږیږي، او که دغه شیان د حیواناتو په ژبه تر بده تر راسي چې مثال اوسې خپل خپل بچي بوله او مکتب کې شامل کړه، یا سوینن خپل بچي بوله او قلم او کتابچه ورته واخسل، دا ډیر ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي. کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلی بیا خو باتمن یو څه را باسي. زه خپل کتاب نه یادوم، ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یا د اغلې نعیمه غني کتابونه وړي، یا د استاد سحر صاحب کتابونه، یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي، یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي. ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کېږي کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب، ځکه خو زه خو یو سړی یم، زه به چا ناول راواخم یا به خلاص یم، خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې د یاد نور لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول. یا دلته یو بله ګټه موږ کوو، د تا ټولنه له همدغه ځای نه په کتاب اموخته کیږي، په کتاب سره عادت کیږي. نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي.
ډېره زه تمنا
کوم خدای دې خوشحاله کړه، سلامت اوسئ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخ کې فعالیت پیل کړی وو، د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبی بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ذکر را پیل کړ چې ځوانانو ته ادبیات ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابر کړي. د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیر وکلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته پر رسولو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی. ل ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
ډاکټر صاحب، خوشحال فکری بهیر راپیل څنګه شو؟ یعنی کوم ضرورت و یا کوم انګیزه باعث و چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ؟
ډیر مننه خوشحال بابا. فکری بهیر موږ دلته لنیک مرغه بلابل بهیرونه درلودل، خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنه یا بنسټونه د ادبی وو، نو ټوله توجه په غو باندې وه، ادبیاتو باندې. مونږ یو زیات شمیر ځوانان دغه سوو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې، ځینو نورو علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي، ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي. نو دغه یو فورم ته اړتیا وه، د دې تر څنګ چې ادبی فورمونه هغه خپل ارزښت لري او هغه ته کاملا یو بل اړتیا وه، اما دې تر څنګ داسې یو فورم ته ضرورت وو چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې، په علمي مسایلو باندې، او همداراز د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځینې مسایلو باندې هم دا بحث وشي. نو د دغه اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا اووه کاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو، او هر پنجشنبه یعنی هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي. نو دا اونۍ د دې 350 غونډې شاوخوا اوومه کلیزه کې ده، نو تر دې ځای موږ راورسېدلو.
ډاکټر صاحب، ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي، یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا وروسته نه وي، خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځای را رسېدلی، علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی؟
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و، په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه و، بلکې هدف د خدمت و. نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې نه راځي، نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو، او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې وه، او اکثر ډېر متحد و مخلص خلک و. نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه، او بله دا وه چې دغه کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل، دغه کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل، داسې و چې دې ته د ځوانانو تنده موجوده وه، یعنی دغه د ځوانانو تندو ته یې ځواب ویلو، او هر چا په دغه مسایلو کې خپل دلچسپي درلودله، او یو ډول ځینې زده کړې کېدې. نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه و.
په کوم مسایلو ډیر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښ شوي؟
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړک دغه شو چې یو به په دې کې تحلیل وو، او یو به په دې کې د یو کتاب معرفي به، یو کتاب چې لیکل شوی و یا به ژباړل شوی و، په خپله لیکوال او خپل ژباړونکي به وړاندې کولو، او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې دا جوړښت به دغه سو، اگر چې په وروستیو وختو کې موږ ډېر کوشش دا وکړلو چې هر غونډه یو مشخصې موضوع ته وکړو، ځانګړي کړو، نو په وروستیو وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بېلابېل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه و، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی، چې دوی څنګه وروزلی شي، نو په دې باندې تمرکز وو. نو یعنی د اقتصادي، د ټولنیزو، د فرهنګي، دغه ټول مسایل په دې کې یو غېږه ډېره پراخه وه، او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل، او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مساعدېدله. نو یعنی غېږه د دې موضوعاتو ډېره پراخه وه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکری بهیر ته نه وي راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نه و. موږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایده کړو چې هر څوک یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کړي، یو څوک کتاب معرفي کړي، یو څوک پرزنټیشن ورکړي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی موږ کوشش کولو ډېر په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ دغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا وه چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې، چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یې نه کاملا دغه شکل چې مونږ فکر کولو، هغه دودي شکل نه څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې، او دلته دغه زغم پیدا کېدلو چې مختلف دغه نظریات چې ما تر اوسه زما د پاره ته ملل وړ نه وو، هغه نظریات دلته واورو، په اړه باندې فکر وکړو. ډېره مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې، او که نن نو که ځواب نه پیدا کېدل، نو دوی به په نورو غونډو کې او یا به په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کول. یعنې فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډېره مهمه خبره وه. نو په دې سبب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې پخوا یې نه اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډېره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یوه بله ډېره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډیر مهم فروم دا یو. او دویم خبره دا و چې دلته دی یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمۍ په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو. دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي دغه کدرونه. داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویل شم چې د خوشحال بابا فکری بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول. یعنی خو چانه پیژندل مال دې ځای نه د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غشول دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه لدې ځای نه مطرح کېدل او غوړېدل د زمينه ورته مسایل دي.
ډاکټر صاحب ځینې وخت سم کېږي چې وغونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدود پات کېږي. یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهر کې کوم بحثونه شوي، کوم ویناوي شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خبره شوي داسې یعنی نور خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغو کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لری و نه شوای کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي.
بالکل رب، ځینې ویناوي چې په آزاد ډول سره وو هغه طبیعي خبره چې وروسته دې هغه شریکېدل بیا لږ مشکل وو. یعنی په چاپي بڼه باندې یا چون آزاد ویناوي هغه پرنشنونه چې مخکې نه چمتو شي وو هغه پرنشنونه وخت په موږ دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا و چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپرول او دا په فیسبوک پاتې کېدل. نو یعنی کچا غوښتي د زموږ غونډې وسم تعقیبولی شي په فیسبوک کې خپل د خوشحال بابا فکری بیر پاڼه ده او د هغې له لارې نه. اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ د ایجاد سره د دې لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی او موږ غواړو چې پس له دې نه د هرې غونډې هغه ایډیټ شوې بڼه دا په هغه کې شریکه کړو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات چې دوی خوښ وي هغه تعقیب کړي او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل انشاءالله جوړ شوی دی، ورته اوس نو دغه امکاناتو نه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګوټ ګوټ کې د خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کړي.
روحي صاحب مخکې تاسې ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې خودلې. کله چې تاسې لومړی غونډه وکړه اوسې کله ګورې یعنی 350 غونډه ده، تاسې هغه جوت تاثیرات څه ښکاري؟ یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر؟
ډیر مهمه خبره ده چې ډیر فکرونه جوړ شوي دي. زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه اوس زه مقایسه کوم یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د دوی غونډو جوړولو د مسایل چې زموږ لپاره د لګران وو او اوس چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی چې اوس یعنې دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی. خپل دغه ټیم جوړول دغه یو ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی. او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر ژور شوي دي. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله مجلس شروع کول، اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي. یعنی هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي. یعنی خپل د موضوعاتو مطرح کیدل په دې کې. او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی. پخوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ لپاره سخت وو. کله به چې موږ چاته ویل په موضوع کې نو بهیر سره آشنا نو، اما اوس د ډېر لوړ کچې علمي شخصیتونه ملي شخصیتونه ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پکوو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کوي چې خپل معلومات موږ سره شریکي ګډون وکړي په غونډو کې. نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دم ډېر مهم خبره ده چې اوس دا په یو غبن بدل شوی دی، د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
ورسته پښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي؟ یعنی بهیر په پام دغه ډول روان وي کنه ځینې تغیرات په کې راځي؟
بهیر غونډه به دوام کوي خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو او دا د یو فکری بنسټ یا تینک ټانک چې ورته وایي د به پس لیدنه څېړنې وکوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې د چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه واته موږ وکولی شو چې دولتي ټولنیزو سیاسي فرهنګي سازمانونو ته بنسټونو ته اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو ته خپل تحلیلونه ورسره واته دوی سره د ستراتیژي او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار ودغه وی چې په منظم ډول سره په مهم مسلو باندې به تحقیق کیږي، سړنه وکړي، په غو باندې یو بحث وکړي او همدا ته خوشحال بابا فکری بهیر د فورم لاره به د بحثونو لپاره وړاندې کیږي. پس لیدنا چې په دې باندې بحثونه کیږي غنی کیږي بیا به د موږ په چاپی بڼه باندې د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسی میکرانو ته هغه څوک چې د پالیسی په جوړولو کې کده د فرنګي پالیسی دي، کده ټولنیز او اقتصادي او سیاسي دي، هغه سره به موږ د پالیسی په جوړولو کې مرسته کوو او دا غزمون کې څلنه بل دوی سره شریکي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی چپا 12.9 او اف ام 3.5.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د چیرې واقعیت په کې ښکاری. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې چیرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا چیرې د دې پر ځای چې له خپلې چیرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوس یې در اورو د تاریخ د آینې دا چیرې راښیي.
پنځه زره صبحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې آړه وې زهاک دی افراسیاب دی، چې آړه وې رستم دی او سهراب دی. پړسېدلی په وهمونو ګمانونو مقدس لکه نازل آسمانونو، د حکمت یوه خبره پکې نشته، تذکره د نیزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، د مرګونو په ټالونو زنګېدلي. لکابو د ابرها لښکر چاپیره او اسونه په سرونو دنګېدلي. لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو، د وحشت ګلی د ژوند په ګلدانونو. تهدابونه په کې ړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کې دنګ د زندانونو. د سرونو مینارونه پکې دنګ دي، د انسان د عظمت څلی پکې ړنګ دي. د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی، پکې سکلی زورور د غرور بنګ دي. اتلان پکې سرزورې جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي. ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دي.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې رادیو مجله چې تاسو ته مو وړاندې کړه، در بلې خبرونه خو وخت ولرئ. ما چرت نمشے اشنا تا بڑی سوا خست بھاگا ارزان بندی بما اوتا بخوا خست ما بما تلوخی خر سول تا برو پہ جانانا ما بما
کی خرسول تا پر روپے جانانا تا تا خو پتا دا زماد غریب جانانا تا تا خو پتا دا زماد غریب جانانا جامی گولی چاپ یوا او چاپ توا نو جوڑی گولی یارن تا بہم پزان سمی نخری گولی زما پغاڑا کی جامی باوی پردائی جانانا زما پغاڑا کی جامی باوی پردائی جانانا پتہ دا زماد غریب جانانا تا تا خود پتہ دا زماد غریب جانانا زندگی کی یارا پست شخاوری